پاسه تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواوو سربیره ګڼ ملکان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوې دي د جګړې او د نامې له کبله د بېلابېلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دیني علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان ته جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنګ شدې پراندا تام زارار دی دا ټوکونه او دا شدي د مقدمې باندې با تاثیر کړي بای نه وي.
او د امریکا او روسیې ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه وورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکې د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم د یوې ورځ نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان محمد اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې دي یو ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یو څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړ شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار نور فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېښت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرون یې له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادی سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوي دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیایي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 2,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9,000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې درې د دوو ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې دا راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور ټیمونه هم په خپلو کې یوه دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیله من دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکي خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تېرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي ویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران مخکښ مذاکره کوونکي عباس رقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په و کاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالان او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللي دي. دغه حکمونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوو اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپایي کمیسیون مشره وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه ښه مخته ځي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to
صدا لړی دغه سروانوی داډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده د اونۍ تر پای پورې به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوزه ورکول شي، او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، د خبرونې په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست یو وار بیا له وسلوالو طالبانو د اوربان او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې له لارې د مذاکرو میز ته حاضر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال نه شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بېلابېلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاري وایي سږ کال د جګړو له کبله له 12,000 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کښېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبرې کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلوالو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2020 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بشري حقوقو ولس فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون پکې نختنه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي راډیو ته وویل
هدفی وژنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغسو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون پای نه حل کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویلی وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. جګړو پر انسانانو سربیره پر مرغانو هم اغیز کړی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغلته د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زلال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم دست دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوي دي.
په د جنګو کې په دغو کې بسې ورک شوی ده، خصوصا په 2 کال کې بسې ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونو کې داسې کېږي خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس بسې نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافر مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې 2 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغیر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زړې توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنیږي.
ژوند
دریکسه پولیس وژل شوی دی
په تاسو سره ستنه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه په اجازه ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 صفه
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت ویلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یوه ویډیویي کانفرانس کې دا فتوا ورکړې ده او د افغانستان روانه جګړه یې ناروا بللې. طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري روانه جګړه ناروا بلل او له دې ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ ژوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه سه شنبه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایداره او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات الوینی جنگ ده خو اسلام دله لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي مال غاوینه د ذات الوینی جنگ ده او دا جنگ رسنه ده بار بار علما ولید موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پایته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وینز بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ترسره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادرېږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکي کسان دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه د سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د نسکور شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندونکو پلاوی راپور راپور 15 پاڼې لري او یو کاپي ازادي رادیو ترلاسه کړي ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوز هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسیلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله ویشتل شوی چې د ایران ساختو له لرې کنټرولې ده کوم چې حرارت او سیګنال هم څارلی شي. د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندونکو پلاوی غړي مرسل نبیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه راکټ د روسي کانګرس توغندي ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دغه راکټ ATGM نه انټي ټانک ګایډډ میزایل چې د ایران د خوانه ورکړل شوی وو، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی وو او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د غوې طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني د خبره نه مني. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه به هم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت مندون کې پلاوی بلغړې علي اکبر جمشیدی د دې قضیې پر لا خې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوې هلیکوپټرې موضوع په اړه چې هلته زموږ یو شمېر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کېږي چې په اړه یو بشپړ تخنیکي او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې دا الوتکه په کوم ډول وسلې ویشتل شوې او ولې د ملي اردو نورې الوتکې چې د دې هلیکوپټر ملاتړې کوو اجازه یې ورکړې چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لس نیمو وتوغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی پر راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علي پور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دوه اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه اتیا میله وسله شپږ هموی ټانکونه اته رینجر او نور توکي له ځان سره وړي خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر شپږ رینجر او دوه هموی ټانکونه بیرته نیول شوي دي. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدي مسؤول علي پور بللی او د غیر مسؤولو وسلوالو په بې وسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. د راپور کې همدارول د بهسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوي او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو د محاکمې غوښتنه شوې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او لیکنې خبرې کړي اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د استرالیا له لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنول ویډیو رسپانو او رسنیو لیکنې خبرې کړي دي. د بریتانیا ګارډین رسپانې بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د سفارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پریشي دي. استرالیا د سه شنبه په ورځ وویل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وستلو لکبله به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانۍ بند کړي. د استرالیا صدر اعظم اسکات موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وستلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین رسپانه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په استازیتوب د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د رسپانه په باور طالبان عموما هغه کسان په نخښه کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون سه شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او ضرر به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک داسې دی: له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنی لري؟ تر دې سرلیک لاندې ولو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ممکن نه دي امنیتي ګواښونه وزېږوي خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. له کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوې چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د ژورې اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا هغه انډول ته بل قوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامسته کړی وو او دا به بهرنیو لوپاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپل جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملین د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایدن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایدن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه‌شنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې مهال ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهمو مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکې ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب شوی وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اول وار لپاره په اپریل میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی و. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشري دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونو ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکي میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکې ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایدن ادارې دغه راز د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلي بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دغه درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول یې باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیتیوت وایي له پراخو ازمیښتونو وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په 13 میاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې په نښه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سیل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړنې سر څېړونکی سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبا اخته شي ویخوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغېز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړی شوي دي. لدې کبله استرالیایي سیرونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي سیرونکو مشر سودار غای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یوه قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څېړونکي وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کرونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ماخام لوو بیا د سهار تر و بجو په همدې صفه د امریکا غاګ آشنا رادیو درته خبرونه لري. ل دې سره ورو ورو د دغه خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د سهار اته نیمه بجې شوې. په مکړی د خبرونو لنډیسته جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. ولسمشر پرون له هندوانو سره په کتنه کې اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د داسې یوې ورځې په نومولو کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپل غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره لادراکه شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویانا تولا خوګیاڼی وایي چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یوه دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. په پام کې د راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم خپلو کې مسابقه ولري. د ایران دولت ویان وایي هیلمن دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته سره ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او انټرنیټ کاروئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. دغه خبرونه هلته په تفصیل لوستلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. ګڼ شمېر مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. ولسمشر غنی پرون د سکانو او هندوانو له استازو سره په ار کې د لیدو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د افغان هندوانو او سکانو په نوم د یو ملي فرهنګي ورځ ونوموي. په دې غونډه کې له هند راستنې شوې یو شمېر کورنۍ هم وې. په دې وروستیو کې د هندوانو او سکانو 40 کورنۍ له هند بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دا چې ولسمشر له دغو کورنیو سره نورې تجمنې کړي، صفي الله ستانکزي په همدې اړه په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو له استازي انارکلی هنریار سره مرکه کړې.
مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوي دي، هغوی سره شفقت وکړو، ځینې مرستې هم په تېرو ورځو کې وشوې. د ولسمشر د هدایت په اساس نقدي مرستې هم دوی سره وشوې. او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي. چې یو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا و چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي، څېړنې وکړي، تر څو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیرو وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. بیا ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي او دغه مېره مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اټلو خاصتن چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو معتبر سند دې په هټ ل په افغانستان کې ولرو.
او بل دې د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راتوي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مون اوکو خو د ولسمشر لخوا ډیر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتري تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ول منځو دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زمونږ ځینې هیوادوال زمونږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي پرته د دې نه چې دا کولی شي چې دیو ډیر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولی شي چې ډیر یعنی ښه تاثیر ولري او زمونږ ټول خلک زمونږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه سناتور صاحب. اداره ته وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15مه یو خونړی برید د کابل په ګوردوارې باندې وشو. لږ تر لږه 15 کسان هلته ټول ملکیان وژل شول او ځینې نور هم ټپیان شو. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دغو کډوالو له ډلې ځینې راغلي دي هلته په هندوستان کې مشکلات ورته و او سم مراقبت نه ده شوی. بیرته دوی افغانستان ته راغلي دي. آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی بیرته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیښې شاید وو چې مستقیم ټارګټ شو که نه په افغانستان کې په 43 کاله جګړو کې خاصتاً 40 کاله کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي. خو دا هغه دوه حادثې وو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو. په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیښه وشوه هغه پیښه وه چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتاً سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل. یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي. هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي که کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو. هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي. یعنی تقریبا د 100 نه ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو. یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی. یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي خو طبعا مهاجرت جوان دی ډیر فرق لري. خاصتاً هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته اول تم د مهاجرت جوان. د مهاجرت جوان نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
څومره کورنۍ بیرته راغلي؟ سناتور صاحب څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو او دین ډیر نور هم پراته کې دي. یعنی راځي پراتلون کې او نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شاهدان هم اوسو چې ایوا ترستون کې. خو د امنیت په اړه
کله چې بله
کله چې هغه پیښه په ګرودواره کې وشوه هغې نه مخکې هم امنیتي تدابیر وو خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بې غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې سل افغانۍ عاید نه لري اوسیږي داسې حادثه وشي. خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته د وزارت داخله په چوکاټ کې خاص تشکیل او د ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګوردواره امنیت تامین شي، او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دغه تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین بلته اور کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسیږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
په مشرانو جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و چې له دوی سره د ولسمشر د پرونیو ژمنو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو او دغه راز په خبرونو نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0000 4 8 6 6 بل شمیره ده 0000 23 43 یو شپېته. له همدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. اونیس پروګرام ور را رسېدلی دی. ستاسو خپل پروګرام دی آزادي او اوریدونکي چې په ترڅ کې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه دي او په دې پروګرامونو کې هڅه کیږي چې ستاسو سیمه ییزو ستونزو ته د حل لارې هم پیدا شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو خو نه بې کفایت دوائی د خپل طبي قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زه دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلاتو سره مخ دي د یو مریض ته په دې غریب په دې په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپل تبې ریټونه دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ځانګړي سلامونه ومنو. قبلہ مشهد عبد الله پونتن یو محصل یم. مشهد والی جب ایک سمے ډیر هرکلی کوو چې دغه دکانو مخکې چې دا خپل دی سودا ویش دی چې دغه ایست کی په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده ورته بل ورځې نفس ډیریږي او شپېته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټره ډېر د سیند سره وخت کښې او موږ لار بندي بېخي ډېره شوې ده. موږ ان شاءالله چې دا هیله کوو چې دغه عامه تاسیسات چې مثال کړل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي سودا هم ایسته کړي او دوکانونه د مخ دغه شاره هم ایسته کړي. مننه. السلام علیکم.
نوراخان ورځیم د هلمند له واشیر نه. اولا د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه دغه د ازادي راډیو څخه تیمور پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت له تېرو دوو میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی نو ډېر خصوص هلمند ولایت کښې محاصرا دی. تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خو چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري نو هغه به څنګه وکړی چې یوه ډبه غوړي دوه بېسره درې بېسره په دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره ښې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم. د سرخم ګمرک بندروالۍ کښې ولاړ یو. کار هم شوی د سټنډرډ لپاره سیمټ وړي دي. روزه کښې به موږ ډېر وخت کار وشو بس په هغه ورځ به یې پرېښودو. اوس هم نن کار شوی ده ترېجیم نه وایي او در سټنډرډ را ووځي. نو اوس زه داسې وایم چې وروره ګمرک موږ علم پاکستان له خاورې چې را واړو پاکستان خاورې نه چې را واړو دا ګمرک بس ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کړي وزن برابر وي بس په هغه ترازو باندې موږ ته علم خبر جوړ کړي دی چې بندروالۍ ته ننوځو دلته بل ترازو چې هغه باندې همدغسې ودري پرچره ته را وباسي سل افغانۍ رانه واخلي چې رانه نه وځو ماسکر پیسې الي چې وځو ماسکر پیسې الي چې دغه جینه بوره ترانزیت باره وس بندر شیرخان بندر ته 500 روپۍ عسکر دي. نن خالي موټر چې رانه نه باس واخلي رانه چې بېرته وځي بیا داسې روپۍ الي. نو بس مهرباني وکړي دغه د دا کانټو والا ورور نخرې شروع کړي دي دا د لغمان کانټه کښې چې لغمان دراینه خو ترازو ده په دې وروره مهرباني وکړي غورې وخورئ چې دغه یو وزن موږ ته یو سیمټ اووه دېرش تنه دي موږ ته قانوني وزن هر وخت دا ټول عمر چلیږو اوس هغه وایي چې شل تنه دوه ویشت تنه شل تنه چې موږ را وړو دې مسلمانه به دا سیمټ په 100 روپۍ دا بورۍ تمامېږي کابل کښې چې موږ کرات واشي محصول شي دا به دا غریب خلک اخیستی نه شي نو په شپږ اووه سوه روپۍ به بورۍ حکومت دې دې غم وکړي وروره چې ښه مل خدای را کړی خو د دې ظالمانو الله ته ولاړ چې خلک وطن ته خیر را کوي. بس السلام علیکم. مهرباني.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د راډیو د لارې څخه د امرالله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې ده دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان دا چې موږ دغو موټرو ته د اسنادو بوسي هغه اسناد دې مقصد ته یو ولایت کښې کار کوي دا دې سره موږ مخالف یو موږ دومره وسو طاقت نه لرو چې د افغانستان لاسي چې موږ دغو موټرو ته اسناد ورکړو دلته د پولیس په یو بل نامه باندې زیری موږ غوښتنه دا ده که چېرې دی دی ډېرېږي چې د دې سره د ترهګرو په نامه باندې کار اخیستل کېږي دی دې د موټرانو دغه سې ثبت کړي د هر په هر ځای کښې چې ثبتوي ثبت کړي مګر دومره پیسې موږ نه سور کولی نه دومره وس لرو په کور کښې مو یو موټر د مریض دپاره په پور په قرض باندې رانیولی دی هغه ولاړ ده نو دی اوس داسې رسم شوی دی وایي دا ثبت کوي او څو سل ډالره پر موټر باندې غواړي نو دغه موټر به هم په یوه ولایت کښې کار کوي هغه به یو سړی چلوي دغه وروره ورځ تر بلې پر دا ولس باندې فشارونه سختېږي فشارونه راوړل کېږي ولس په یو بل نامه باندې ځورېږي دغه پېنځو نفره چې اوس د دولت طرفداره دي دا په لوی لاس ته لاسه مه ورکوي مه د ولسو د دولت مابنځ واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي موږ په هېڅ صورت کښې نه شو منلی او نه یې منو بټسیکلان تاسو ته را باند کړل موټران چې موږ رانیسو دغه د اسناد موټران څه ارزانې د مریض او د ضرورت په خاطر باندې م رانیولي په کور کښې په پورو په قرض باندې هغه اوس ناده راته ولاړ دی چې دومره ته اسنادونه ور جوړ کړه اسنادونه هم غیر قانوني دي چې اسناد ور جوړی خو صحیح دې راسه ما ته په ټول افغانستان کښې اجازه را کړه چې زه ور جوړ کړم ځان نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې چلوم او دا په کم قانون کې شته چې په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د ګرځي مقصد چې لږ هغه دې مشخص شخص چلوي حتی پیسو د چم جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس ورکوي نور مو هیڅ مقصد نشته. وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. جمعه ګل خپلواکم د هرات د مسافه کمپنی اړیکه نیولې ده. ضرور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفته کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه. اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې بس خلک تنګي چې په سنت طریقه برابر ویږي نو دا خو مناسبه نه ده. خلکو زړه د دولت نه تورې دا خبره نه ده. باید د دې مخه ونیول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي. هر څوک د علماو په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. زدر وزگار ملی اپا جراود دو بلس وحیز خبر نسر کوم ملوار دا غیر تنگید دم چی دا دیر وقت زهر منظر سو دی اشرف غنی دی بدر ربانی کار شروع چی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. و عبدالجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تیس خبر یاست دغه مایبینو کې د روغ خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورینو را وګرځول بته په 5000 په 5000 په 8000 په 10000 بته سم لپاره کې ثبت شول. نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور غلې سر وکښې نه ولي د نمایندګانو په حیث هغه به دانو څه پیسې پیسې راواده کړي. سلام به سلام.
زه حکم الله افغان خبرې د خوست ولایت استاسره په مستقیم په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کېږي چې مسلسل غلې روانه ده. د دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او مسلمانانو څخه هم داخله ده چې د بیچاره ولسره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه به هم مرحله ده چې د خوست خلکو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان دغه د هغه ما ول څه ده د غرام څه کوم څنګه دی دلته د او نو یو کله چې وا شان چې سی یو چې مراجا کوي دی نو د څنګه دا وایي چې هغه وستانه ده چې دا موږ د دې وایي راځي کوم نو د څنګه را پلا څنګه رسول سره مخې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. سلام نن کې اجازه دې د ټولو کارکون کورېږم په ډول نکوه ملاته کړی په جوړو رو باندې خوشاله شې ورې دې پیټرې دې یخ دې جام دې د میدان ورته کولای چې هغه ټول سم نه نه کله باندې نه مې او شنه را چې ټول او کې او دوی نه هله او خیر پرې نه کوم دې او خور په چې په تنه چې هله کوم دا دا ورته کولای چې ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه باندې موږ ډېر مشکلات لرو زما خپل نکاسي دا راځي او بېګا هم ډېرې سختې حملې کلبي حملې دې راتللې خو متاسفانه چې انتنونه باندې موږ نشو کولای چې څوک راوغاړو ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا کړو. هله او خواهش ترې نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک کوم مشکلات لري دا د جغتو انتنونه د شپې له لارې مه بندوئ. ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي زه هر څه زمانه سلو کوم خو زه یو په دا هیله ترې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت ناروغان دي په هره منطقه کې دا انتنونه پرېږدي نور چې هر څه کوي لاس مو خلاص خو دا انتنونه پرېږدي. او بله مشکله خبره دا ده چې دا جغتو سره کومه لارې راغلې غزنې لري په دې کې ډېر مینونه دي او ډېر مشکلات دي او هیله غزنې ده د غزنې ته مکمل هیله کوم چې یعنې نو هو څه ده دا راځي چې څه کوي دا کولای ته لاره هم نه ده د جغتو سره چې په غزنې د لاره ده د مینونه نه ده کړه او ډېر خلکو ته مشکلات کوي. ازاره دې نه مننه خدای دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
مننه په لومړي قدم کې د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. استروازه د عبد الرحمن حیدری هم د هلمند ولایت مرکز شورګاه سره دا پیغام شریک کوم. رحمان
مولای زاده ایم د لغمان ولایت زمون د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو دولسوالۍ چې څو واره عدیدین کړی دی د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمون عمرې غصب شوي د ګمبیری د قرغیو دولسوالۍ د ګمبیری په دښته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه وویریږي یا د مونږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ 200 جریم دولتي ځکه دغلته د نوې نمرې مونږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بیرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خواهش دی د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا زموږ پیغام ورسوي. سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دا مځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچني خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړ و په یو بنده په غر کې اړي هغه د دې سبب سره چې دښتونه اوس آباد شوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ور جوړ کړي جلا ځایونه ور جوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست بیا ان شاء الله دا ستونزه نه وي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لې. باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشتې چې روان دی چرزم قیمت یعنی احمد شاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بیکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې قیمت څخه
زما پیغام دغه دی ولایت اسکولونه نشته مکتب نشته چې اوس موږ مکتب وایو د موږ باندې سره یو په ورو کې ژوند کوم ما د صحت نشته چې موږ خاط وای دغه څه په څیر دی ګرته.
سلام علیکم درادو ازادي کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه نه کېلې. زه محمد ظاهر د هرات ولایت در سره فعالیت کې کوم. زما ارزاد زما رئیسای وزارت یا در ریاست څخه دا درخواست خواهش دی کله چې دا الکترونیک تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کمشر دی که کشر دی پوهیږئ چې د خلکو اختفاعات په صفر کې جمع دي نو په دغه کې پر هر سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې 200 افغانۍ مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړوي نو یو سړی که خپل په کال کې لاس یا دولس یا پنځلس تنه کوودي او دې هم هیڅ ونه لري تلاش کې یو ورته هم غریبۍ ستنه مزدوري ست نو دا یو غټ دغه د زلم دی چې د ملت سره کیږي زما د سعید صدا خواهش دی چې دا غس دی او څه کار په دغه کې تخته براولي چې خلک نشي کولای چې ځان ته یا تذکره جوړ کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو نه دی لیدل خلک دی وایمانو د لڅو په واس نه لرم او نه څنګه کاله یو ځان ته زړه تذکره جوړ کړم یا خپل کار ته جوړ کړم یا خپل اولاد جوړ کړم نو په دغه باره کې دې یو تصمیم ونیسي د دې ملت خبرې ته غوښ کړی
نو یو څه تر مرسته د خلکو سره پر ځای برابر وي. سلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د په امانت ترته خپرې کړې دا ستونزې او ستاسو پیغامونه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پامانې وکړم د خپل همکار تای روشان څخه غواړم مننه وکړم د همدې خپرونې له لارې چې دوی زما سره په دې خپرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې راسره همکاري کې کور ودان. ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و. د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.